Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د وری حمل دروشتمه د اپریل 12مه او د روژې مبارک میاشتې 11مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. په دې هیله چې نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي، د خبرونې په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د افغانستان بانک پرون دوشنبه کابل ته د 2.5 میلیون ډالرو بلې کڅوړې د رسیدو خبر ورکړ. د افغانستان بانک په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې د نړیوالې ټولنې د بشرپال مرستو په دوام د نغدو پیسو دغه بسته د افغانستان نړیوال بانک ته وسپارل شوه. د افغانستان بانک له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې له مرستو د هرکلي ترڅنګ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې خپلې مرستې د بانکي سکتور له لارې ترسره کړي. دا لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د نړیوالې ټولنې له خوا د نغدو مرستو 20مه کڅوړه ده چې کابل ته رسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د روان 2020 کال د جنوري له میاشتې راهیسې په فاریاب ولایت کې نږدې 1 میلیون کسانو ته مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د 2020 کال له پایله یې په افغانستان کې 14 میلیونه و 8 لکه کسانو ته خواړه او د نغدو پیسو مرسته برابره کړې ده، او په پام کې لري چې په 2020 کال کې ټولټال 20 میلیونه وګړو ته مرستې ورسوي. خو په افغانستان کې بېوزله بیا شکایت کوي چې دوی سره بشري مرستې په سم ډول نه ویشل کیږي. په بدخشان کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د دې ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې د اتو وسلوالو مخالفینو د وژلو خبره کوي. د دې ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس قاری معزالدین احمدی پرون دوشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې ولایت د کوهستان ولسوالۍ په میدان سیمه کې دغه وسلوال مخالفین پرون سهار وروسته له هغه وژل شول چې په تنځای وموندل شو او امنیتي ځواکونو برید پرې وکړ. نوموړي د وژل شوو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي، خو په خبره یې دا مخالفین باغیان او مقامتیان وو. د اتریش صدر اعظم وایي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې پرون پر اوکراین د دې هیواد د بې دلیله یرغل په اړه څرګندې رڼې او سختې خبرې اترې کړې دي. کارل نهمر په یو بیان کې وویل دغه خبرې چې د دوی ترمنځ وشوې او څه باندې یو ساعت وخت یې ونیو دوستانه نه وې. د اتریش صدر اعظم دغه راز ویلي چې په دې خبرو کې په بوچا خارګوټي او د اوکراین پر نورو ځایونو کې د ترسره شوو جنګي جنایتونو پر مسلې هم ټینګار شوی چې عاملان باید عدالت ته راکاږل شي. او امریکا د بالکان په څلورو هیوادونو کې پر وتنو د اداري فساد، جنایي او نورو ګواښونکو فعالیتونو په خاطر بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې وزارت پرون دوشنبه د دغو نویو بندیزونو خبر ورکړ. په دغو بندیزونو کې د البانیا، بوسنیا هرزګوینا او شمالي مقدونیا څخه 2 تنه او 1 تن هم په مونتینګرو کې په نښه شوي دي. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. په افغانستان کې څو ځایا د ایران په ضد پراخې مظاهره شوې. کابل، هرات او خوست پروند د مظاهرو شاهدان و. سیګار وایي افغانستان ته ورکړل شوې مرستې باید سمې وڅارل شي، خو بې وزله بیا وایي د مرستو ویش عادلانه نه دی.
خپل بچو خوشو کوي یاتي، خپل بچو خاطر یاتي کومکونه شرای دي مرګ سره کی مرګ خپل خپلان سره کی دي بشار مسکین دي در په درجه.
د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف لوړه وکړه. آیا دغه هیواد کې سیاسي کړکیچ پای ته رسیدلې؟
کله عمران خان ملاتړی هغه څه چې ژمنه کړي واټونو ته ووزی، نو پر قانون جوړونکو به فشارونه لا زیات او کړکیچ به جوړ کړي.
نو راپورونه هم شته. هیله ده تر پای مو ملتیا وکړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په دې هیواد کې د ایران د ډیپلوماټیکو ځایونو لپاره ښه امنیت برابر کړي. دا غوښتنه وروسته له هغه وشوه چې د راپورونو له مخې یو شمیر پارېدلو مظاهره کوونکو پرون په هرات کې د ایران کنسولګرۍ ته ډبرې ورګزار کړې او د ودانۍ ښیښې یې ماتې کړې. پرون په کابل کې هم د ایران د سفارت مخې ته یوه ډله خلک د اعتراض په توګه راټول شوي وو، او له ایرانه یې د هغو کړوړو د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه چې دوی په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو بد سلوک بولي. تف تفصیل په دې راپور کې.
دا د هغې ویډیو غږونه دي چې له پرون راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوي او ویل شوي چې یو شمېر معترضان په هرات کې د ایران د کنسلګرۍ مخې ته راټول شوي وو چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو د بد سلوک په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې معترضانو د کنسلګرۍ ودانۍ په ډبرو شته او یو شمېر ښیښې ور ماتې کړې. دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې په خپره شوي ویډیو کې ښکاري چې د دغې ودانۍ په دروازه کې تور لوګی پورته کیږي. د فرانس پرس اژانس په وینا معترضانو مخکې له دې چې د طالبانو د ځواکونو لخوا د پیښې له ځایه لرې کړی شي د ایران بیرغ ته اور ورته کړ او هم یې د کنسلګرۍ امنیتي کمرې ماتې کړې. پرون په کابل کې د ایران د سفارت مخې ته د مدني ټولنې یو شمېر فعالان او عام افغانان راټول شوي وو او له ایراني چارواکو یې غوښتنه وکړه چې په ایران کې د افغان کډوالو سره ناوړه سلوک پای ته ورسوي. د فرانس پرس او اسوشیټ پرس خبري اژانسونو د راپورونو له مخې په هرات او یو شمېر نورو ښارونو کې د ایران پر ضد قهرولي افغانان دغه مظاهرې وروسته له هغې کوي چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې ځینې ویډیوګانې خپرې شوي چې پکې لیدل کېږي ایراني چارواکي له افغان کډوالو سره بد چلند کوي، هغوی شکنجه کوي او وهي ډبوي. که څه هم ګرانه ده چې په خپلواکه توګه د دغه ویډیوګانو کره والی تثبیت شي، خو په افغانستان کې د عامو خلکو پر غوسې سربیره د طالبانو د حکومت جګپوړي چارواکي هم دې ته اړ کړي چې په دې اړه خپله نارضایتي ایراني چارواکو ته ورسوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد یک شنبه پر ورځ په دې اړه په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان سره خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې ښاغلي معتقد ایران سفیر ښاغلي امینیان ته وویل چې په ایران کې له افغان کډوالو سره بد سلوک د دواړو هیوادونو پر اړیکو او عامه ذهنیت منفي اغیز کوي او مخالفانو ته به فرصت برابر کړي چې دسیسې جوړې او اختلافات رامنځته کړي. د ښاغلي بلخي په وینا د ایران سفیر په ټولنیزو رسنیو کې له افغانانو سره د ناوړه سلوک په اړه د ویډیوګانو خپرول د ځینو ناوړه کړیو منفي تبلیغاتو بلل چې د ده په وینا هدف یې د دو دوستو او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د کرکې رامنځته کول دي. په عین حال کې په هرات کې د ایران د کنسلګرۍ په وړاندې له قهرولي مظاهرې وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې د طالبانو له چارواکو وغوښتل چې په افغانستان کې د ایران د ډیپلوماتیکو ځایونو امنیت خوندي کړي.
په هرات او کابل کې مو د هغې مظاهرې په اړه واورېدل چې د ایران پر ضد جوړه شوې وه. په خوست کې هم پرون سلګونه کسان واټونو ته راوتلي دي او په ورته مظاهرې یې لاس پورې کړی دی. تفصیل زموږ د خبریال نجیب الله الوخیل په راپور کې اورو.
د دوشنبه په ورځ مازدیګر مهال د خوست سلګونو اوسیدونکو ځوانانو او مدني فعالانو هغه ظلمونه او کړنې وغندلې چې ویل کېږي په دې وروستیو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره شوي دي. لاریونوالو په ایران کې له افغانانو سره شوی چلند د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف وباله او لاس په لاس د بندولو غوښتنه وکړه. د لاریون یو ګډونوال مدني فعال قادر شاه انصاري آزادۍ راډیو ته وویل
چې څو ورځې په افغانانو په ایران کې ډېر وحشانه ظلمونه کېږي. د خوست ولسونو په ټوله کې ډېره کلکه غندنه دي دوی کوي. د ایران ولس ته د ایران حکومت ته موږ دا وړاندیز کوو چې نور دي په هلته په مهاجرینو باندې ظلمونه نه کېږي. داغه ظلمونه د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف وو.
په وروستیو کې په ټولنیزو شبکو یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوې او دعوی وشوې چې ایرانی حکومتي چارواکي پر افغان کډوالو تشدد کوي. قومي مشر محمد علي زدران په خپلو خبرو کې پر افغانانو د ایران د حکومتي کسانو تشدد د غندنې ترڅنګ د پاکستان له حکومت هم وغوښتل چې په خپلو بندرونو کې افغانانو ته په آزادانه ډول د تګ او راتګ زمینې برابرې کړي.
په ایران کې دغه شوي ظلمونه چې د افغانانو سره شوي دي دغه غندنه وه او په څنګ کې د پاکستان د بندرونو لکه سپین بولدک، غلام خان، تورخم او دغه ټول یو قوم دی که هغه طرف دی که دا طرف دی. موږ غواړو چې لکه څنګه پخوا په شان چې تاګ تاګ همدغه تاګ رتاګ د پاکستان د ګاونډیو هیواد د قبایلو سره موږ همداسې ولرو.
قومي مشر محمد علي زدران په خپلو خبرو کې د ولسونو دا غوښتنه هم وړاندې کړه چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي د اسلامي حجاب په چوکاټ کې پیل شي. مدنی فعال نقیب الله زلاند وویل نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره هغه تعامل وکړي چې د نورې نړۍ له هیوادونو سره یې لري.
نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره هغه څه ډول چې د نورو هیوادونو لپاره شرایط دي افغانستان لپاره باید هغه آماده کړي. دا چې افغانستان په یو ډېر پیچلی حالت کې دی، ډېرې ستونزې دي، ځوانان له هیواد نه په تېښته کې دي. نړیواله ټولنه باید د ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي تر څو هر یو ځوان په هیواد کې دننه له هر کار قدر څخه ګټه واخیستل شي.
د لاریون په پای کې یو څلور ماده ایز پریکړه لیکان صادر شو چې په کې راغلي ول خوستي لاریونوال له ټولو داخلي اړخونو، ګاونډیو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د افغانانو له کړولو لاس واخلي او د شته بحران د ایستو په برخه کې له افغانانو سره بشري همکاري وکړي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې له افغانستان سره د امریکا پر مرستو باید سمه څارنه وشي تر څو د بشري بحران په کمولو کې اغیز زیات شي. تفصیل له اسمت څاروانه اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو سرپلټونکو اداره یا سیګار وایي د افغانستان سختو حالاتو ته په کتو د امریکا مرستې به تر نږدې راتلونکي پورې له دې هیواد سره دوام وکړي څو د بشري بحران اغیز کم شي یا هم د دغه بهیر مخه وګرځول شي. که څه هم د امریکا د متحدو ایالاتونو د تیر 2020 کال د اگست له میاشتې راهیسې چې طالبانو کابل نیولې له افغانستان سره مرستې ودرولې او د دې هیواد څخه باندې 9 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه، خو د ملګرو ملتو د مرستندویو ادارو او غیر دولتي مؤسسو له لارې له اړو کسانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړی دی. امریکا د مارچ په 1 په جنیوا کې له افغانستان سره د بسپنې راټولولو په نړیوال آنلاین کنفرانس کې چې ملګرو ملتو د 4.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه د څه باندې 200 میلیون ډالر مرستې ژمنه وکړه. په دې کانفرنس کې مرستندویانو د څه باندې 2.4 میلیارد ډالر مرستو ژمنې وکړې. سیګار په خپل ټویټر پانه کې د غراز ویلي چې د امریکا پر مرستو یوې اغیزمنې چارنې ته اړتیا ده تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د مرستې ضایع کیږي نه او ورسره تړلي فعالیتونه مثبت او رښتینی اغیز ولري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو سرپلټونکو ادارې چې د امریکا له ملاتړه برخمنه له تیر جمهوري نظام سره د امریکا د میلیاردونو ډالرو د لګولو پر بهیر په ځلونو انتقاد کړی او ویلي چې د دغو پیسو ډیره برخه ضایع شوې. په خپل ټویټر پاڼه کې د غراس د مرستو د اغیزمنتیا لپاره سپارښتنه کړې او وایي د افغانستان د ملاتړ اغیزمنه لار داده چې په لنډ مهال کې متحد ایالات باید د هغو مرستو لپاره چې د نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي مؤسسو له لارې کوي له ستراتیژیک پلوه او په دقت شرطونه کیږدي او له هغو کار واخلي. امریکایي چارواکو ویلي چې له افغانستان سره مرستې د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي بلکې د مرستندویو ادارو له لارې مستقیما هغو کسانو ته ورکول کیږي چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو مرستندویو ادارو ویلي چې د افغانستان نږدې ټول وګړي کافي خواړه نه لري او شاوخوا 28 میلیونه یې هم هغه شودل شوي چې د خوړو خوندیتوب نه لري.
و موردل چې سیګار وایي د امریکا په بشري مرستو باید سم څارنه وشي تر څو یې اغیز زیات شي. بل ورته د فقر او بیروزګاری په زیاتېدو سره اوس یو شمېر اړمن کسان ادعا کوي چې بشري مرستې ورته په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. دغه اړمن کسان وایي سره له دې چې څو ځلې د مرستو د اخیستو لپاره نوملیکنه کړې خو هڅې یې بې پایله وې. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د غور ولایت د والي دفتر موده وړاندې ځینې هغه موسسې چې د مرستو په برخه کې شمیرې او لستونه له سکتوري وزارتونو سره نه شریکول او یا هم د ځینو پروژو په اړه معلومات نه ورکول پر فعالیتونو یې محدودیت ولګاوه. تفصیل په دې راپور کې و.
خلق خپل بچی خوشو کوي یاتي خلق خپل بچی خاصه یاتي کومګونه شرایزي د ملک سره کی ملک خپل خپلان سره کی د بشاره مسکین ډیر در په درجه ثاني امارات نن دا هیله چې خدای ته توجه کی
د بیوزګاری زیاتواله او د مرستو د نه عادلانه ویش پاړه د اړمنو اندیښنې د هرات دی ویلری پرتی سیمه اوسیدونکو فهمه ادعا کوي چې مرستې د دوی په سیمه کې اړمنو تنه بلکې د گذر وکیلانو د هغوی خپل خپلوانو ته ورکول کیږي نو موړی وی په زلونی د دې موضوع پاړه خپل غږ پورته کړی
کله چې مرستې کېږي هغه ټول خپلو خپلوانو ته ورکوي هغوی له وړاندې کارتونه اخیستي وي هغه بې وزله او غریب خلک چې دي ځینې آن له مرستو خبرېږي هم نه
شکریه د بادغیس ولایت اوسیدونکي ده نوموړی له خپلو دریو بونو سره په یوه کور کې ژوند کوي شکریه ته چې د پنځه اولادونو مور ده له خپلو دریو بونو سره د دېرش کسیزه کورنۍ خرڅ ور تر غاړه دی نوموړی وای له خپلو بونو سره د خلکو په کورونو کې کار کوي تر څو د کور خرچ پوره کړي د هغې په خبره تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې
کله چې موږ دلته راغلو زموږ تذکیرې ټولې کړې خو هیڅ مرسته تر اوسه موږ ته نه ده رسېدلې بل ځای هم زموږ تذکیرې ټولې کړې وګورو چې څه کېږي
د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته بېوزګاري او فقر خپل اوج ته رسېدلي او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمیشنري بیا په خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر شاوخوا 4.5 میلیونه ښودلی که څه هم د طالبانو حکومت د مرستو په اړه زموږ اړیکې ځواب نه کړې خو له دې وړاندې په مرستو کې د ناعادلانه ویش په اړه راپورونه رد کړي وو او ویلي وو چې په بشري مرستو کې ړوندتیا د دوی لومړیتوب دی له دې سره هممهاله د روانې حمل میاشتې په لومړیو کې د غور ولایت د والي دفتر په یوې اعلامیه کې د هغو موسسو پر فعالیتونو محدودیتونه ولګول چې د مرستو په برخه کې له سکتوري وزارتونو سره د لیستونو نه شریکول د مرستو په برخه کې نه همکاري او هغو لویو وړو پروژو پلي کېدل چې د هغوی په اړه یې معلومات نه شریکول
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف پرون لوړ وکړه خو د پخوانی صدر اعظم عمران خان غوند ویلی چې د اپوزیشن حکومت به په رسمیت ونه پیژنې عمران خان دغه راز ویلی چې خپل احتجاجونو ته به دوام ورکوي
د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند مشر شهباز شریف چې ملي جرګې یا پارلمان له شاوخوا یوې اونۍ سیاسي کړکېچ وروسته پرون د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه سمدستي د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د لنډو مراسمو په ترڅ کې د وفاداری لوړه پر ځای کړه د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په وینا نوموړي که څه هم دغه څوکۍ وګټله خو په مخ کې به د یوې سوله ییزې لارې او د دې هېواد د ډیرو اقتصادي ستونزو د هواري ضمانت ونه شي کړی شهباز شریف داسې مهال له صدر اعظمي چوکۍ ترلاسه کوي چې په پاکستان کې انفلاسیون یا د پیسو پارسوب ډیر لوړ شوی بیې لوړې شوي او د برېښنا د کمښت له کبله پارچاوی زیاته شوي دي شریف چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف کشر ورور دی وروسته له هغې د پارلمان د 104 غړو پر رایو وټاکل شو چې د پاکستان د لرې کړی شوي صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پاکستان او د پاکستان د عدالت ګوند له 100 غړو له پارلمان څخه استعفا ورکړي د دغو ګوندونو غړي د اعتراض په توګه له پارلمان ووتل او د صدر اعظمي چوکۍ ته د تحریک انصاف ګوند نماینده پاکستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر شاه محمود قریشي هم خپله نماینده بیرته واخیسته شهباز شریف د صدر اعظم چوکۍ لپاره د 324 کسیز ملي جرګې د 122 غړو مثبت رایو ته اړتیا درلوده
میاں محمد شهباز شریف صاحب از ډیکلیئرډ ټو هاف بین الیکټډ اس ا پرایم منسٹر اف د اسلامک ریپبلک
اف پاکستان د ارجنس په وینا کې د عمران خان ملاتړي هغه څه چې ژمنه کړې واټونو ته ووزی نو پر قانون جوړونکو به فشارونه لا زیات او کلکېج به جوړ کړي د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان په قدرت کې لته باندې دریو کلونو پاتې دوه وروسته د یکشن به پورز له دغه دندې لري کړی شو هغه په پارلمان کې اکثریت ځکه لاس ور کړی چې د خپل ګوند یو شمیر غړو په دې وروسته کې له دې ګوند څخه لار چپ کړی و نو موري هڅه وکړه چې د ځان په وړاندې د سلبي اعتماد رائے مخه ونیسي پارلمان یې ړنګ کړ او نوې انتخابات اعلان کړل خو د پاکستان سترې محکمې په خپل پریکړه کې دغه اقدامات غیر قانوني وبلل او د پارلمان د بیرته احیا کولو او د هغه په خلاف د بې باوري په اړه رائے اخیستو ته لاره هواره کړه عمران خان ویلي چې د اپوزیشن حکومت به په رسمیت ونه پیژني او ادعا کړې چې د ده په وړاندې د امریکا په مشرۍ یوه دسیسه جوړه شوې هغه ادعا چې امریکایي چارواکو په ټینګه رد کړې ده تر اوسه د پاکستان په تاریخ کې هیڅ یو صدر اعظم خپل دوره تر پایه نه ده رسولې خو دا لومړی ځل ده چې یو صدر اعظم په پارلمان کې د سلبي اعتماد لري بې واکه کیږي ټاکل شوی چې په پاکستان کې پارلماني انتخابات د 2023 کال په اکتوبر کې وشي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو پر دې صفو زموږه خبرونه اوریدلای شي د غراز پر اف ام 3.15 او منځنۍ 1289 صفو هم زموږه رادیو اوریدلای شي. دغه خبری مجله هم نور راپورونه لري. د خبری مجلې په پاته څو شیبو کې زما د همکار صفی الله ستانگزي ملتیا وکړي.
لا خبرونو ور اخوا
سلامونه وخت په خیر. صفی الله ستانگزیم دغه پروګرام ته مخ راغلاست وایم. د خبرونې دا برخه په یو راپور پیلو. په کندوز کې د کوپراتیفي ټولنې چارواکي وایي د دې ټولنې د لبنیاتو د تولید ستره فابریکه د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې او لسګونه کارګران یې وزګاره شوي دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دغې فابریکې د بیا فعالولو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي څو له مالدارانو څخه د شیدو د راټولولو بهیر بیا پیل کړي او په دې توګه د مالدارانو اقتصادي ستونزې هوارې شي. جزئیات له کندوز په یو رپورټ کې اورو.
په کندوز ولایت کې د کوپراتیفي ټولنې د لبنیاتو د تولید فابریکه د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې ده. څو کاله وړاندې د دغه فابریکې تولیدات پر کندوز سربیره یو شمیر ګاونډیو ولایتونو او کابل ته هم انتقالېدل. د دغه فابریکې مسؤل محمد ظاهر وفا ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکه د خپل فعالیت پر مهال هر ورځ 2500 لیټره شیدې پروسس کولې او تولیدات هر ورځ بازار ته وړاندې کول. ښاغلی وفا وایي د کووېډ 19 ناروغۍ تیر کال په کندوز کې جګړې او نامنۍ او په هیواد کې د نظام بدلون هغه لاملونه دي چې له امله دغه فابریکه له اقتصادي ستونزو سره مخ شوه او فعالیت یې په ټپه ودرېده.
د کورونا مرضونه راغلل نو دا مارکیټونه زموږ خراب شول، بازارونه خراب شول. بیا په تعقیب دي کې جنګونه شول. د جنګونو نامنۍ په وجه باندې اکثره موسسات د کندوز نه ووتل. هغه خلکو چې اقتصادي ښه وو هغه لاړه د دې ولایت نه.
دولت ډېره جګه مالیه وه.
نو اوس دغه تقریبا دوه کاله کېږي یا نیم کال شو چې دا فابریکه موږ مکمل ودرولې ده.
د نوموړي د خبرو له مخې پخوا په دې فابریکې کې شاوخوا 40 کسان په کار بوخت وو او له څه باندې زر کورنوی څخه دوی هر ورځ شیدې پیرېدلې. ښاغلی وفا له اوسني حکومت څخه د اوږدمهاله پورونو غوښتنه کوي تر څو بیرته دغه فابریکه فعاله کړي. د دې ولایت یو شمیر مالداران وایي د لبنیاتو فابریکې د بندېدو له امله دوی خپل مارکیټ له لاسه ورکړی او اوس له دوی څخه څوک شیدې نه اخلي. د چهاردرې ولسوالۍ یو مالدار محمد جان د نورو مالدارانو په استازیتوب راته وویل دی خانابات ولسوالی یو مالدار غلام رسول هم ورته خبره کوي.
په خوچ د فابریکې تولیدات در لوت هر ورځ له مالدارانو څخه شیده را تلولې او هر اونۍ موږ ته پیسې را کولې. له دې فابریکې سره د بېوزلو کورنیو او مالدارانو خو کار جوړ و. فابریکې بنده شو اوس له موږ څخه څوک شیده نه اخلي.
د کندز ښار یو شمیر دکانداران هم د لبنیاتو د فابریکې د بیرته فعالېدو غوښتنه کوي. د ښار یو دکاندار غلام نبی ازادۍ راډیو ته وویل
لبنیات ډیر ښه په کیفیت وو، ډیر ښه په ستاندارد معیار باندې جوړ شوي وو. اوس نشته، فعالیت نه لري، فعالیت بند ده. لبنیات ډیر ښه وو، چاکا ماستې شیدې ټول ښه مایسر وو. بیرته فعال شي او خپل فعالیت ته شروع وکړي چې دسو موږ هم د هغې د خدماتو نه مستفید شو.
خو د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم د دغه فابریکې ستونزې تاییدوي او زیاتوي، هڅې کوي تر څو د ځینو همکارو ادارو په همغږۍ سره د لبنیاتو د تولید فابریکه بیرته فعالیت پیل کړي او خپل تولیدات بازار ته وړاندې کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
اوس هم واوري چې نړیوالو رسنیو د افغانستان اړوند کوم مطالب خپاره کړي دي. اسمت ساروانی مخکتنه کړي ده.
میامی هیرالد ورځپاڼې په افغانستان او پاکستان کې د داعش د خطر په اړه یو راپور خپور کړی دی. دا راپور اسوسییټډ پریس خبري اژانس چمتو کړی او په کې ویل شوي چې طالبان وایي د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد په جګړه کې بریالي شوي دي. د راپور په دوام کې راغلی چې داعش ډلې په پاکستان کې خپل حضور پراخ کړی او په مارچ میاشت کې په پېښور ښار کې د شیعهګانو د یوه جماعت په منځ کې د خودنۍ حملې مسؤلیت واخیست. د دې راپور په بل برخه کې ویل شوي چې د شنونکو په باور د داعش یا اسلامي دولت ډله پر وی بی پولي تروریستي ډلې بدله شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو لږ وروسته داعش د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت ومانه. چیر کال په کندوز او کندهار کې د شیعهګانو پر جماعتونو د هغو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست چې لسګونه کسان پکې ووژل شول. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال کینډ مکنزی ویلي چې ممکن داعش د سرشکال په دوبی کې په افغانستان کې حمله زیاتې کړي. د کاناډا ګلوب ان میل ورځپاڼې بیا د یو پخوانی افغان ساتونکو کې څه خبره کړې ده. دغه افغان ساتونکو شکایت کړی چې کاناډا دی او د کورنۍ غړي یوازې پریښي دي. دا ځوان په کابل کې د امریکا د سفارت ساتونکی و. ګلوب ان میل لیکلی چې د کاناډا حکومت ژمنه کړې وه چې دا ساتونکی به د خپلې کورنۍ له غړیو سره له افغانستانه باسي، خو د ورځپاڼې پر اساس کاناډا د نوموړې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د واتس اپ لارې ویلي چې د کاناډا د حکومت دې کار نه هیلی کړی دی. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته امریکا او متحدانو لسګونه زره افغانان له افغانستان وویستل.
دا هم د خبرونې په پای کې ستاسو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مو راستولې دي.
د ازادي رادیو ته سلامونه کوم. به شک چې د ازادي رادیو آزاد ده او ټول کارکونو او ځینکو ته سلام کوم، ځکه چې دار غریب دار مسكين आवाज ورته کوي. خدای غو یونیسف او د دې کیو دا ار پی سی او سرسلی بو فرنیاشتو خدای غو د یلمن د ماریت د چونکو دارانو ملایمنو سره هیڅ کومک ونه کړي دا جوړ سره. او موږ فکر کاوه چې دا روزه مبارک راړو نو دوی به یو صدقه وشي. زه فکر کوم چې بیا خلکو ته نور کوي چې ستړي د دې لپاره نور کوي چې دا ستړي ولاړ چې ایران او پاکستان ته بیا هم چې مجبور شو بار ځانم وژني نو دوی دغه زمیندار ته ورکوي نو هغه بیا هم نه ځي. دوی دغه ته ورکوي زمیندار ته وایي خلک له مسکینانو غوړي وطن خالي شي.
د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د پټې سرچې کرینا ساس پیغام ته دم جزاته څو کسان ملکان دي. دا هغه کسان لیکي چې هغه یو خو په کارتونو باندې سل روپۍ د خلکو نه غواړي، او بل هغه کسان لیکي چې هغه دوی ورته محتاج دي او هغوی ته کار بند یا کار په یا کلینیک والا یا موټر والا یا اسکول شي والا او بس خوار غریب او بیچاره پرېږدي. موږ د لوړو مقاماتو نه غواړو چې د دغسې خلکو مخه ونیسي او داسې خلکو ته وخت ورنه کړي.
د اسلامي امارت نه میرا مختنه ده وروره چې خلکو ته د کارونه پیدا کړي چې د خپل هیواد نه نه مهاجر کړي. خلک پیسې په قرض او کور باندې راخلي د خپل هیواد نه ځي بل هیواد ته یو مړی ډوډۍ پیدا کولو لپاره. وروره زما خپل یو ورور ترکیه ته موږ پیسې د قرض راواغستل او ترکیه ته ولېږو، خو په ایران کې غلو نیولې. یو نیم زر ډالر غواړي، یو نیم زر ډالر زه رقم ادم. زمونږ دا حکومت او زمونږ دا بکله جوړېږي. دا اسلامي حکومت دی، باید خدمت موږ ته وکړي. زمونږ وګړي ټول په خپل هیواد کې راټول کړي.
خدا هله کوج دا غوړه کول سوالی ته یو رقم خدانه چراولاله. نو خدا منځفه او هغه په تور کې شه ده. نو وې معلومات نه کېږي سمهان ډیر په تکلیف دي. دا د ول سوالی ته خدا یې کړه د سیږي کړي سوالات.
زه د ننګرهار ولایت د الپور ول سوالی د څنګه ورګین نه ګول دین ته سره په سماسمه متاسفانه چې په افغانستان کې تمره بارډر چې دي چارچا کړې دوه اندي ممالک ورس ورس بنې وته بارډر رټینګ یې نن پاسپورت دی نن ویزې شته دی په تذکیره باندې داغه مخیم وس پاکستان د طرف نه جوړې منګ نه راپریزي. همدارنګ په ایران کې د افغانستان په خلکو باندې هغه مسافرونه چې مزدوري ته تللي دي هغه خوان تکلیف د زحمت سره مخامخ دي. په غلا او په تکلیف او په زحمت باندې چې پاکستان کې موږ ګرځو په ایران کې موږ ګرځو همدارنګ کاغور لګ په ګوتو باندې یاده هو په سیرالو نو منګ په جیلون کې چې منګ د سخت سټنجکۍ او د ډېر تکلیف سره
مخامخ کوي هر یو ملک والا چې چېرته تللی شي تللی شي نه څوک پوښتنه کوي نه هغه نه بعد پاسپورټ وي که ویزه یې ورسره ورکول کېږي خو د افغانستان خلکو له نه څوک ویزه ورکوي نه بله څوک پاسپورټ ورکوي نه کوم ملک څوک پرېږي دا بس کوي ماران دي خاورې به خوري نړیوالو ته زمونږ دا درخواست دی چې زمونږ پوښتنه وکړي دا د دې تکلیف او زحمت ته مونږ راخلاص شي له دې وکړي چې زمونږ د خبرو باندې تسلیم ونیول شي او دغه تکلیف او زحمت ته مونږ راخلاص شو دا مایوسي زمونږ ختم شي او د خوشحالۍ خاوندان
حاجی ما د کندهار ولایت څخه زما د ټولو تجارانو او د ټولو هغه خلکو څخه چې شتمن دي دغه هیله لرم اکم د موسی انجنیران چې دي زه خپل معلول یم د نورو معلولینو درد مې کړی هیڅوک نه کوم کو سره کې نه پاملرنه ورته کې ډېر په دا سارا او کې داسې معلومین ستا چې هیچا نه کوم کو سره کړی دي ولاکه په یاد دي فرض روژه ده په هغو مؤمنان پسې دي په دغه وطن کې ټوک ټوک او در به در سوي دي